څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې صافی مختوری. السلام علیکم. تمه ده چې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. کوم موضوعات په کابل او کوم موضوعات په طالبان په غونډه کې مطرح کړي؟ تر خبرونو وروسته مو ترې خبرو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
امریکا له افغان دولت غواړي چې له فساد سره معنا لرونکې مبارزه وکړي. بلخ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او په امریکا کې مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی. بشپړ خبرونه په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکې او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. ویلسن ویلي له فساد سره معنا لرونکې مبارزه به د عامو کسانو ملاتړ پراخ، افغانستان به پیاوړی او له دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې باورې کړي. نوموړي دغه خبرې له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. چارواکي وایي د بلخ چاربولک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولک ولسوال زبیح الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پرې پوستې برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطې سرتیری دي. تیره ورځ دغه لوی لار د تیمورک په ساحه کې شاوخوا څلور ساعته د تګ راتګ په مخ بنده وه. طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چاربولک د مزار شریف دیرش کیلومتري واټن کې پرته نه امن ولسوالۍ ده چې د ولسوال په خبره یې نږدې نیمایي برخه له طالبانو سره ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والي ویان واحد الله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړو ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی.
یو حمبی ټانک چې بیست نارسیده غوښتل چې بیست ځان ورسوي. د بیدارو امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې پیژندل شوی ده او ویستل شوی ده چې هغه انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلي دي، دوه زخمیان دي.
تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې کابینې دا پریکړه له خصوصي سکتوره د ملاتړ په هدف کړې ده. ښاغلي مسجدي زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د روانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کلونو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دره اسماعیل خان کې وژل شو. په دره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فضل ربی مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې جیو نیوز کې کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او له ډلې نه و. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب غوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې دغه لیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایرانه غواړي چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې چې ایران او عراق جګړه پای ته ورسوله زرګونه کسان له محکمې پرته په ایران کې اعدام شول. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنۍ تایید ته یو قدم نږدې شوي دي. سبا د دسمبر په 10مه اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړي او کنه. امریکا کې په تیرو اوو ورځو کې په اوسط ډول هره ورځ شاوخوا 2000 کسان د کووید 19 ناروغۍ مړه شوي او دې موده کې د ناروغانو بستري کېدل هم د ریکارډ کچې ته لوړ شوي. برېتانیا پرون لومړنی هیواد شو چې خپل اتباعو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړ. همدانن د بریتانیا روغتیایي چارواکو وویل هغه کسان چې د لوړې کچې حساسیت لري باید له دې واکسینه اوس ډډه وکړي، ځکه د واکسین په وړاندې د ځینو همدې ډول خلکو وجود غبرګون ښودلی. او د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازمایښتي الوتنې په وروستۍ شیبه کې لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو څه وکړي، خو دغه شرکت پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس اکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یې یوازې 150 متره وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:05 نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم در سره شریکوو چې له دواړو لوریو څخه یې لري.
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ له اوربند ته اړتیا لري، تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
وروستۍ ګامې فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران به لري.
د حکومت هڅو ته یو شمیر د شک په سترګه ګوري. دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې چیرو. ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واوري چې الوتکه کله جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله.
حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
ټاکل شوی دی چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت و سرچینه وایي اوربند او د وزره نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله به په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ناجی صاپی په راپور کې.
په دوحه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمیر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوي له لورې به اوربند او طالب پلاوي له لورې به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل دا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله نورو مسایلو وی چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. له بلې خوا د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای په ځای شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تېره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمېرل کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بین الافغاني مذاکراتو د مقدمې په ګډون د طرز عمل د ورستي کېدو خبر ورکړ. د 13 سپتمبر میاشتې په 12 نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات پیل شول، خو پر کاري طرز عمل او ځینې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوې. هغه څه چې تمه کېږي ډېر ژر ترسره شي.
یو شمیر جګړه ځپلي له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی ټینګار کوي چې لنډمهاله نه اوږدمهاله اوربند ته د دواړه لوري غاړه کیږدي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د دې سربیره چې روان میلادي کال د سولې هڅې ګړندۍ شوي دي او تمه ده چې نن د سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې وشي. د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون وایي د سږ کال له پیل نه تر دې دمه نږدې 8000 ملکیانو ته مرژوب لاوښتې ده. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړې زوسیمو پلازمینې کابل ته راغلي چې خپل غږ تر حکومت او د جګړو ښکېل خوا ورسوي. سردار محمد سروري 29 کلن ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای تر څو کابل ته رسی او خپل غږ اوچت کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځایه سوي او کورنۍ له یوې ولسوالۍ بلې ته په کډه کېدو ستړي سوي ده.
د جنگ پر ټولو شکلو اړخونو باندې دا ځخ کړی دی چې ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند اړتیا لري. تاسو باید یو جدي اوربند وکړئ. داسې اوربند نه چې درې ورځې وکړل رالاس په ښار کې مو پهږیږو غبر ستړی مې سره وکړل کښېنسه ډوډۍ مو خوړل. د دې شوې ښې زه یو ښه خاطره لرم چې نیم ساعت وروسته هلته ناست و چای ډوډۍ خوړلې په دا چنجه سیمه کې. خو کله چې نیم ساعت تیر شو دا طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناست وه او هغه چې ورسره ناست ورته بیا ویل چې اوس نور زموږ نوره ملګري راځي هغه بیا تاسې وژنې نه مو پرېږدي وایا
سردار محمد سروری په ماشومتوب کې ملول سوای، خو په خبره اله هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له 14 کلونو را په دې خوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي، خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. 18 کلنه سیما رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوي دي.
د هغه مهال مې عصبي شوک ولید کله چې یو څه شور شي زیات فشار روانی راځي زیاته ویریږم.
سیما وایي د وژل شویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځغونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د مرګزوبلې شمېرې خبرې کړې. د دغه کمیسیون مرستیال او کمیشنر محمد نعیم نظري ازادي راډیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 کلونو کې له 15000 زیات ملکیانو ته په افغانستان کې مرګزوب لا وخت دی. یوازې د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه له 2000 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ښاغلی نظري وایي دا چې سږکال په دغو شمېرو کې څومره ښځې او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حملو او پوځي منرونو له امله ورته مرګزوب لوختی ده لا یې مشخصه کړې نه ده. خو په خبره یې د کال په پای کې به د مسایل هم خلکو سره شریک سي. د دغه کمیسیون چارواکو هم په خپله ناسته کې د جګړې له ښکېلو اړخونو په ځانګړې توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال دې د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه دې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
آزادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده. نن د دسمبر 9 ده. سشکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
نسل وژنه یا جنوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. دا ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د ډسمبر په 12 نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ 2 کاله مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی. نسل وژنه په ډله ییزه توګه د یوې ډلې وژلو ته چې د ملي، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولې یا یوې برخې د له منځه وړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوي چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه یې د ټولې جسمي قوې یا یوې برخې د له منځه تلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جینوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنګ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو، او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. د دغه کنوانسیون د 15 مادې له مخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو 4 لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. د جګړو ډیر کله خونړۍ بڼه لرله او په بیلابیلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې، او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول، چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د هزاره منطقې ته نښتلله، کله بړو هلته وژل کېدلو، هزاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، څاهو ته نښتلله، هلته به هزاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکي مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو، دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نه شو بللی. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو 4 لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس میتونه حکم
د نسل وزن پاره د ما په نظر په افغانستان کې جدی څېړنو ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزن او اړخونو په اړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه وایو، په ځنګړي ډول ملکی مرګزوب له ګروګان نیول او اسیرانو او ټاپیانو ته سپکاوی کول،
مثلا
برمن سمر وایي نسل وژنه هغه ده چې یوه ډله خلک د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبني، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا له امله ووژل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډله ییزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو په شمول تر 12 میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډله ییزې وژنې، د داعش د وسلوالو ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډله ییز وژنه، او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جینوسایډ په توګه یاد شوي. د دې ډله ییزو وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللې. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر دی وی آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لښکېلو ډلو وخت و چې اوربند وکړي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ، البته یوه بله نړیواله ورځ هم نن ده. نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدل شي او دا موضوع پکې څیړل شوې ده. په روزګان کې روغتیایي کارکوونکي د ولایتي چارواکو هغې پریکړې اندېښمن کړي چې په کرونا ویروس اخته ناروغان له نورو ناروغانو سره په یوه روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي دا چاره نور ناروغان د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم په کرونا اخته کولی شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دمګړی په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا ویروس نښې لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایت یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي دې چارې په لوی لاس په کورونا ویروس د اخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځانګړی شوی و، خو د روغتیایي کارکوونکو په وینا ولایتي او مرکزي چارواکو په لوی لاس د کورونا ویروس د ناروغانو لپاره ځانګړی شوی روغتون ښځینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کوی د نونس ککړ ناروغانې په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یوه چت لاندې په یوه ودانۍ کې بستر کړه.
غیر تخنیکي خبره ده، هم غیر مسلکي کار ده. په دې خطر باندې
د اورسګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر ضیاء الرحمن یزید د لوډپوړو چارواکو د اقدام د روغتیایي اصولو خلاف عمل بولي.
په کار په دا و چې باید د مسلکي د نگانو په کار دا و چې باید د کورونا لپاره یو جلا ځای مشخص وي چې هلته نه نورو ناروغانو مراجعه کولی او نه هم لکه عامو خلکو، چونکې دلته ولایتي شبخانه ده، باید داسې یو محیط اوسیږي چې هغه د عامو خلکو څخه لرې اوسیږي.
د اورسګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی وای د اورسګان لوالی او کابل کې د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون ودانی تراغلی له هغه رئیسی په ترینکوټ کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40% زیات شوی دی. نموړی وای په همدې نږدې ورځو کې د کورونا ته مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم په کښې کې شامل دي. یو شمېر هغه کسان چې په نورو ناروغیو له اخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وایي ویره لري چې دوی هم په کورونا ویروس اخته نه سي. دی وای په یوه روغتون کې پر کورونا له اخته کسانو سره مخ کیږي او په یوه جومات کې ورسره لمونځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا واټ کې بستري بار بار مارېدلی دي چې هغه راځي دغه واټ مریضانو سره ګرځي او په وزانو سره هم ناسته ولاړه لري. که چېرته ورته وایه چې دلته مه راځه نو دوی باندې بد اغېزه کوي، بد تاثیر کوي چې ته ولې ما ته دلته مه راځه. نو دا ډېره بد اغېزه په مریضانو په وزانو دوړو باندې.
زه زلمنه محمد یم د چری ولایت اوسېدونکی. ویره لرم چې یا مې مریض اخته نه سي په کورونا یا زه اخته نه سم. دا بیا کور ته موږ ځو، کور ته ډېر فامیل دي، په کور کې ډېر کسانان دي چې په دې ناروغي باندې اخته نه سي. بیا دا ناروغي ډېره یو بل ډېر ژر انتقالېږي چې څوک اخته نه سي. غوښتنه مې دا ده چې بیل ځای ورته پیدا کړي چې د ناروغان څه لرې اوسي. د ډاکټر د ناروغان ډېر دي په صبحخانه کې، باید دي کورونا چې اخته شوي دي مرزان ته باید تنه ځای برابر کړي.
ما نوم مجید محمد یو پورې خوا د سکوت خار د کړي. باید وغواړو چې سره جلا چې توپیر ورکه وسي. دا کار یعنی دا خطرناکه مریضي ده نه.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین هم دا ستونزه تاییدوي، خو اینه یوازی په اورسګان ولایت کې په کورونا ویروس ککړ او نور ناروغان تر یوه چت لاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم دا ستونزه سته. د دې وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی وایي روغتون ته د داخلېدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا ویروس څخه د خوندیتوب نورې لارښوونې باید عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پوځ یو متقاعد جنرال لوید آسټن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د بایدن کمپاین آسټن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. جنرال آسټن هغه څوک دی چې په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر ویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینتاګون چارې متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. دی د څلور ستورو جنرال دی. کچیرې د سنا مجلس تایید کړي، دا وشپېته کلن جنرال به لومړنی تورپوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر به وي. بایدن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپله وتلې رهبري، شخصیت او د قمندانۍ وړتیا ثابته کړې ده. بایدن همداراز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د ده خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایدن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بېلابېلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلي او اغېزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بیلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آستن یو څلوېښت کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تورپوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمندانۍ مشري هم کړی ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. شایي دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پینتاګون په ملکي مشرۍ باوري دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به د دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې له مخې یې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکي کس وکړي، او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لږ تر لږه 9 کاله مخاله پوځي خدمت وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه مهال ورته استثنا راغلې وه چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل سو.
ستاسو له پیغامونو
په هنی وزارت ما دا پیغام د جمهور د مرکزی لیلی خپل ولایت مرکزی لیلی شاګردان یو موږ عشاء تقریبا د 2-3 میاشتې بند ده نه راته ورته کیږي. ټول شاګردان په بازار کې په روزانو باندې د درسونو څخه پاتې دي. دا هیله لرم چې موږ اشارات ورلار
کړو. د خدمت ته ما د کونړ ولایت نړۍ لسوړې خبرې کوم. زما د ولسمشر څخه د کونړ ولایت کې په ولسي جرګه کې د استاد څخه د کونړ استاد څخه هیله کوم چې زموږ په غازی آباد او د اسدآباد د لوی لارې چې دا ګډوډه دا او چې مریض ناروغه چې مرکزی روغتونونو ته اسدآباد ته وړو دا ناروغ نه ځي. زموږ دا د چارواکو څخه هیله کوو چې د کار زموږ هم خوري چې دا زموږ دردېدلې ولس په امن کې شي. دا وسلام په احترام.
سلام د هرات ولایت متماس نه ولې دي. زما جره نو څه څه زما جره وسه ته خراب دي. څه چې وایي خو خراب دي. ما د ماشان د دې دانو له دې پوجې ته ځي دي.
السلام علیکم. زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم. دا 15 کال کېږي چې موږ باندې په سهیل ختیځ باندې کې د پاکستان خوا لارې بندې شوې دي. د کرنې مالداري ریاست نه زموږ دا خواهش ده چې موږ سره د مال د خوراکي شیانو لپاره مرسته وکړو. السلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اسجر اډو په منځني سپه 12 پښنه وی ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخلص افغان پکتیکا پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي ځکه چې دا د سوری له خبرو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور لننګرهار لیکي ک طالبان اوربند ومني بیا د حکومت بندیان ور خوشی کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لیکي په افغانستان کې تبلیغاتي جګړه روانه ده. حکومت باید خپل تبلیغاتي دستګاه پیاوړي کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګلی کې اوربند د عام ولس خوشتنه د اوربند پرته د مذاکراتو پرمختګ ممکن نه دی. مزمل حساس لعزر لیکي ک طالبان د خپلو وزرو نورو بندیانو د خوش کېدو خوشتنه لري. اوربند دوی لومړی اعلان کړي. اسمت الله افغانیار له هلمند لیکي په افغانستان کې د ناامنیو یو علت اداري فساد دی. زلفقار د هلمند لواشیر ولسوالی لیکي چې طالبانو د دې ولسوالی لاري بندي کړی دي. عزیز صابلی له زنجیر لیکي د افغانستان روغتیا وزارت باید د کورونا وبا د سرایت مخنیوي لپاره خلکو ته د رسنیو له لارې روغتیایي سپارښتنې زیاتې کړي. عبدالرحمن لیکلی دی که اوربند سر لننه اعلان نشي سر لننه به د سولې خبرې ګټه ونه کړي. زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد یې تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. چارواکي وایي د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې و پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوي. د چاربولاک ولسوال ذبیح الله زاهد ویلي چې دغه پولیس تېره شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. بلور ته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان ښار کې وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونو واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړني تایید ته یو قدم نږدې شوي دي.
موسم سپورتي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د سنوکر منتخب لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د هرات د سنوکر فدراسیون رئیس بدر احمد نصیر فضلین ازادي راډیو ته ویل دغه ډلې سورت وړاندې په ملي لوبو کې د ګډون په هدف کابل ته سفر کړی و چې یو زلیبی په هیواد کې دویم مقام خپل کړ. ښاغلي فضلی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له 12 ولایتونو د سنوکر 123 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دغو لوبو په پایله کې محمد حریف هاشمی، محمد سمیم حیدری او ولی احمدی د زیاتو امتیازونو په ترلاسه کولو سره د سنوکر د فدراسیون د فنی کمیټې له لوري ملي لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د والیبال ښځینه سیالۍ ترسره شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې د کابل د والیبال ښځینه الف او بی لوبډلو ګډون کړی و. په اعلامیه کې یادونه شوې چې په دغه یو ورځنیو لوبو کې الف لوبډلې بی لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې تیره شپه اووه لوبې وشوې. د راپورونو له مخې په دغو سیالیو کې بارسلونا یوونتوس ته 0-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. همداشان لایپزیګ منچستر یونایټیډ ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه.
ازادي راډیو په منځني سپه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 نیول شي. نن دوی نړیوالې ورځې دي. یو د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې په تفصیل یو راپور وړاندې کړ. بل د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. البته وړاندې د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې لومړی ځل الوتکه څه وخت او چیرته جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله. خو اوس په مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د دسمبر د 9 نړیوالې ورځې د فساد ورځې ته براشو. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یوه اساسي غوښتنه څخه ده. دغه نن هم په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن په ټویټر کې تمه ښکاره کړه چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکونې په برخو کې خپلې ژمنې باید پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوپ ورکړي. راس ویلسن په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ ممکنه دی چې ثابت شي او هغه داسې چې د خلکو پراخ ملاتړ نه برخمن شي، افغانستان ورسره پیاوړی شي او د نړیوالې ټولنې پیاوړی ملاتړ ورسره وي. آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو پیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې